ولسی جرګې له اداري فساد سره د مبارزې او اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس حاجي محمد عبدو له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې ویندوی وحیدالله زاهد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل، تاسو اوریدونکو هم مننه چې تر اوسه پورې له موږ سره وئ. له خبرونو وروسته هم د بحث ته دوام ورکوو، البته موضوع بدلیږي، د پروګرام ته دوام ورکوو. د لندن په کانفرنس شغیږو چې په هغه کې هم یوه عمده او اساسي ژمنه د افغانستان د حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې وه. اوس توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته چې سفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی ته مده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ورځې په اوږدو کې د لندن د کانفرنس ته لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړي. پولیسي جرګه وایي ولسمشر باید یو مسلکي کابینه دوی ته معرفي کړي. او د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د الکترونیکي تصفیرو د ویش تړۍ روان کال د جدي په لومړۍ نیټه پیلېږي. پوره خبرونه تمدا. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ورځې په اوګدو کې د لندن د کانفرنس ته لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر د همدغه کانفرنس لپاره له وخته خبر اعلان ورغوښتی دي. ښاغلی غنی او سره مل پلاوی نن سهار د اروپا له څلور ورځني سفر نه بیرته کابل ته ورسید. د افغانستان په اړه د لندن په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې افغان لوري ته ژمنه ورکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به د هیواد یوازې نه پرېږدي او په بیلابیلو برخو کې به ورسته کوي. په عین حال کې اټکل کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو هم د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر چک هیګل هم چې نن ناڅاپه کابل ته رسیدلې په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. چک هیګل چې د دفاع وزیر په توګه خپل ورستي ورځې تیروي، څو وخت مخکې استعفا ورکړه او د نوي وزیر د دندې تر پیل په دې څوکۍ پاتې شوې ده. د افغانستان ولسی جرګه وایي ولسمشر باید یو مسلکي کابینه دوی ته معرفي کړي، نه دا چې د قوم او سمت په اساس په دې اړه پریکړه وشي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان نن له رسنیو سره خبرو کې ویل جمهور رئیس غنی او اجرائیه رئیس باید متخصص او پیاوړي کسان دوی ته ترې اخیستو لپاره معرفي کړي.
با کفایت کابینه مسلکی او متخصص کابینه جور شي، دا د قوم د جبه د سم په بنا باید جور نشي. دا سيونشي چې چا د یو رئیس جمهور سره یا رئیس جای سره کار کلی کمپاینو کې هغه د معرفي شي د تخصص لدی کنه لري.
لدې مخکې هم د ولسی جرګې غړو او اداري پلاوی په ولسمشر غا کړی چې ژر تر ژره نوی کابینه اعلان او درایي اخیستو لپاره دی د جرګې ته ولیږي. د جمهوریت ریاست چارواکو د لندن تر نړیوال کانفرنس ترنړیوال کانفرنس مخکې اعلان وکړ چې د کابینې په سر موافقه شوې او په سلورونه یو کې بن نوي کسان درایو د اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ روان کال د جدي په لومړۍ نیټه پیلېږي. دغه وزارت د الکترونیکي تذکرو د ثبت نام د برخی رئیس مری باهر ازادي راډیو ته ویل دا پروسه لومړی په کابل او بیا په نورو ټولو ولایتونو کې پیلېږي. د په داسې حال کې ده چې د ثبت احوالي نفوس قانون په دې وروستیو کې د جمهور رئیس غنی لخوا توشیح شوی ده. او په خوست ښار کې نن ماسپښین دوه بمې چاودنې وشوې چې پکې یو پولیس وژل شو او درې نور ټپیان شول. د خوست د والي ویاند مبارز محمد زدران ازادي راډیو ته ویل نن ماسپښین یوه بجه د چاودنې د خوست ښار په فیض محمد خان څلور لاری کې د پولیسو پرنجر موټر وشوي. د زدران په خبره د ټپیانو روغتي حالت د اندېښنې وړ نه دی. دوه نیم مخ کې هم په خوست ښار کې د چاودنې له امله شپږ ملکیان ټپیان شوي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر در اوروي.
د پاکستان په ځوایي په شمال ویدیځه قبایلي سیمه کې د القاعده شبکې یو لوړ پوړی مشر وژل دی. نن د پاکستان د پوځ لخوا په یو خبرستوي اعلامیه کې دغه کس عدنان شکر جمعه نومول سوی دی. اعلامیه زیاتوي دغه کس نن سهار وختي د جنوبي وزیرستان په شینوار ساک سیمه کې په یو برید کې له دوو نورو مشکوکو کسانو سره ووژل سو. په ځوایي په دې عملیاتو کې یو سرتېری وژل سوی او یو بل ټپي سوی دی. ویل کېږي شکر جمعه د متحده ایالاتو لخوا تورن دی چې د نیویارک د میترو په سیستم کې بمي بریدونه پلان کړي وو. متحده ایالاتو فدرال څارنوالانه دا کوي چې شکر جمعه په 2008 کال کې درې کسان استخدام کړي وو او د پاکستان په قبایلي سیمه کې د برید تر سره کولو لپاره روزل. ګمان کېږي شکر جمعه هغه کس وي چې د القاعده د نړیوالو عملیاتو مشر ګڼل کېږي. دا هغه پوست دی چې وړاندې د سپتمبر د 2018 پلان جوړونکي خالد شیخ محمد درلود. یو لوړ پوړي ایرانی چارواکي دا منلی چې هیواد یې په ګاونډي عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه کړي دي. د برېتانیا چپګارد جنرال ورځپاڼه د دغه چارواکي له قوله وایي چې دا کار د عراق د حکومت په غوښتنه سوی دی. دغه ورځپاڼې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ابراهیم رحیمپور له خولې لیکلي چې وایي د دې بریدونو هدف په عراق کې زموږ د ملګرو د ګټو دفاع وه. رحیمپور د ډسمبر پر 15 په لندن کې په یوې مرکې کې ویلي چې دا برید له متحده ایالاتو سره نه و همغږی سوی. متحده ایالات هم په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي عملیات کوي. رحیمپور هغه لومړنی چارواکی دی چې د عراق په دایله ایالت کې د نومبر د میاشتې په هوایي بریدونو کې د ایران رول مني. دغه ولایت د ایران سره پوله لري. ایران تر دې وړاندې په دغو بریدونو کې ښکېلتیا نه منله. د روسیې د غازو دولتي شرکت غازپروم دا منلی چې د اوکراین د غازو د دولتي کمپنۍ نفتو غاز څخه په دسمبر میاشت کې د غازو د انتقال لارخه 388 میلیون ډالر پیشې کې پیسې ترلاسه کړې دي. د روسیې انټرفاکس خبري ایجنسی نن د غازپروم کمپنۍ د ویان سرګی کوپریانوف له قوله لیکي چې دا پیسې په ځای وخت 2 بجې انتقال شوې دي. نفتو غاز کمپنۍ پرون نو وخت ویلي و چې دغه اندازه پیسې لیږلې دي. د جون میاشتې رئیس مسکو د بایو او پورونو د لانجې له کبله د غازو لیږل بند کړي و، خو په دې اقدام سره به د لومړی ځل وي چې د دغې لړۍ د بیا پیلېدو لپاره زمینه هوارېږي. روسیه له اوکراین څخه غواړي چې د غازو پیسې وار له مخه یا پیشه کې ورکړي. د غتړون له مخې چې په اکتوبر کې د نفتو غاز او غازپروم کمپنیو ترمنځ لاسلیک سو، 48 ساعته وروسته له هغه چې روسیه پیسې ترلاسه کوي باید غاز د روسیې څخه اوکراین ته ورسیږي. نفتو غاز نه دی ویلي چې د څومره غازو د اخیستلو پلان لري، خو تر دې وړاندې د اوکراین د انرژي وزیر ویلي وي چې شاید دا مقدار شاوخوا 1 میلیارد متر مکعب وي. په امریکا کې د یوې محکمې لخوا د هغې پرېکړې پر ضد چې یوه پولیس ته یې د یوه عام تورپوستي د وژلو په تړاو برات ورکړی اعتراضونو په درېیم ورځ هم دوام وکړ. دغه پیښه په نیویارک ایالت کې سوې وه، چیرې چې مظاهرهچیان د نیویارک سیټي د لویو پلورنځیونو په لور تللي دي او د تګ راتګ لارې بندې کړي دي. وړاندې په ټول هېواد کې د دغې محکمې د تېرې اونۍ د حکم له کبله اندېښنې راپورته سوې. 18 کلن تورپوستی مایکل براون تېرې میاشت د میزوري په فرګوسن ښار کې د یوه پولیس افسر لخوا په ډزو وژل سو، خو محکمې پولیس ته برات ورکړ. هغه سویسی وګړی چې له 2 کلونو راهیسې په فلیپین کې د ابو سیاف په نوم توندلارو سره بندي و تښتېدلی دی. د فلیپین یو پوځي قمندان ویلي لورینزو وینسیګورا له برمته کوونکو سره د سولو ولایت په ځنګلونو کې جګړه کړې او نن سهار وختي په تېښته بریالی سوی دی. دغه چارواکي وایي وینسیګورا ټپي سوی هم دی چې وروسته د پوځي سرتیرو لخوا وموندل سو او روغتون ته وړل سوی دی. او وروسته خبر ده چې النصره جبهه چې له القاعده سره اړیکې لري وایي د لبنان یو برمته شوی عسکر یې وژلی دی. په یوې لمې کې چې تېر ماښام خبره سوه النصره ډلې وویل چې دا سرتېری وروسته تر دې وژه چې لبناني چارواکو داسې ښځې ونیولې چې ویل کېږي د دې ډلې د مشرانو مېرمنې دي. النصره خبرداری ورکړی دی که چیرې دا مېرمنې خوشې نه سي یو بل لبناني سرتېری چې له دوی سره اسیر دی هغه به هم وژني. لبناني چارواکو تېره اونۍ ویلي وو چې د اسلامي دولت د مشر ابوبکر البغدادي او د النصره جبهې د مشر مېرمنې نیولې دي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
سلام دوباره شنونده برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هستید. یک ساعت دیگر از این برنامه باقی مانده و در این ساعت در رابطه با کنفرانس لندن و نتایج و دستاوردهای آن بحث میکنیم. در کنفرانس لندن نماینده های حدود 60 کشور و سازمان شرکت داشتند. در این کنفرانس جامعه جهانی یک بار دیگر تعهد کرد که کمک هایش با افغانستان مشروطند. حکومت افغانستان هم پذیرفت که در برابر کمک های جامعه جهانی حسابده خواهد بود. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از سرمایه گذاران کشورهای دیگر خواست در افغانستان سرمایه گذاری کنند. آقای غنی همچنان از این کشورها و سازمانها خواست کابل را یاری رسانند تا نقش زنان در فعالیت‌های اقتصادی را بیشتر سازد. این نکات مهم در کنفرانس لندن بود. حالا از نظر کارشناسان و آگاهان امور این کنفرانس چقدر با اهمیت بود و چه دستاوردهایی داشت؟ همچنان نظریات شما شنونده‌های عزیز را تا لحظات بعد از طریق تلفن و اس‌ام‌اس و همچنان از طریق صفحه فیسبوک رادیو آزادی دریافت خواهیم کرد و پخش خواهیم کرد. مهمانان ما در این بحث هستند جناب دکتر میر محمد امین فرهنگ، وزیر اسبق تجارت، دکتر فیض محمد زلاند، استاد اداره و پالیسی در پانتون کابل.
بله، وروسته و د کابل د مشعل پانتون د سیاسی علوم و استاد سخی محمدی هم زموش له بحث سره یوځای شي. ملمنو ته هر کله ویل کڅ څنګه چې مو وریدل د لندن په کانفرنس خبري کوو. دا کانفرنس څومره د افغانستان لپاره مهم وو؟ افغانستان کوم ژمنې نړیوالې ټولنې ته ورکړې او تر څه حد پورې عملي دي د افغانستان ژمنې؟ په تیرو کانفرنسونو کې هم افغانستان نړیوالې ټولنې ته ژمنې ورکړې دي، ځینې یې عملي کړي او ځینې یې نه دي عملي کړي، خصوصا د اداري فساد په برخه کې چې مخکې مو بحث پی درلود. همداراز نړیوالې ټولنې افغانستان ته کوم ژمنې ورکړې دي؟ څومره یې د عملي کېدو امکان شته؟ درنو مېلمنو ته هرکلی وایي. لومړی هم د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر ډاکټر صاحب میر محمد امین فرهنګ، تاسو ته د لندن کانفرنس څنګه ښکاره سو؟ د افغانستان لپاره څومره ګټور وو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام به شما و تمام شنوندگان محترم. کنفرانس لندن که دو روز قبل خاتمه یافت، در حقیقت ویژگی ها و خصوصیات داشت که نسبت به دیگر کنفرانس هایی که در مورد افغانستان دایر شده کمی متمایز بود. علت از این بود که در می اوقات در افغانستان انتخابات صورت گرفت، انتقال قدرت صورت گرفت به صورت مسالم تامیز بر اولین بار و بالاخره یک تماس جدید ایجاب میکرد که باید صورت بگیره با جامعه بین المللی. یک چیز طبیعی بود برای ازی که زمامداران فعلی افغانستان که متضمن تشکیل حکومت وحدت ملی هستند باید که با جامعه بین المللی که هنوز هم با وصف موجودیت بعضی معضلات در دیگر نقاط جهان افغانستان هنوز هم در محراق توجهشون قرار داره با هم آشنایی پیدا می کردند و از افکار و نظریات دیگر آشنا می شدند. در پهلوی از اون نکته دوم که این کنفرانس را به خصوصیت می ته و عبارت زیست که در کنفرانس دوم توکیو جامعه بین المللی کمک های خیلی که بر افغانستان می خواست ادامه بته او را مربوط و مشروط ساخته بود به یک سلسله تعهداتی که حکومت افغانستان کرده بود که باید زو وظایف تکمیل میکرد و جامعه بین المللی در مقابل به کمک های خود ادامه میداد. متاسفانه که از کنفرانس دوم توکیو تا به حال یک قسمت زیادی او تعهدات افغانستان برآورده نشد و حال حکومت وحدت ملی وقتی که تشکیل شد یا از حکومت تشکیل نشد اما این توافقی که صورت گرفته و دو رهبر افغانستان چی رئیس جمهور و چی رئیس اجراییه در رئی نشست رفتن تقریبا مورد سوال از قرار گرفتن که آیا او تعهدات را که افغانستان کرده بود در دوره زمامداری از نا تا کنام اندازه او تحقیب میشه و برآورده میشه. او تعهدات عبارت از این بود که باید است که مسئله حاکمیت قانون بیاید، مبارزه علیه فساد باشه، علیه قاچاق مواد مخدر، تأمین حقوق بشر مخصوصا در قسمت زنان و یک سلسله وظایف دیگه که کمک های خود جامعه بین المللی به می مربوط ساخته بود. این حال با این نشستی که در لندن صورت گرفت در حقیقت شناسایی اول بین زمامداران جدید افغانستان و جامعه بین المللی صورت گرفت و زمامداران افغانستان تانستن تا جایی که ما تعقیب کردیم پروگرام طویل مدت خود را برای دوره زعامت خود و تعهدات را که باید انجام بتن او را اعلان کردن که گویا تا اندازه زیاد امون تعهدات بود که در توکیو صورت گرفته بود، اما البته با این فرقه که امدفع تعهد شدیدتر بود و گفتن که ما به هر طریقی که باشه این تعهدات خود به پای یعنی به انجام میرسانیم. جامعه بین المللی هم از حکومت وحدت ملی حمایت کرد و گفت که ما افغانستان را فراموش نمیکنیم، افغانستان برشان اهمیت خاص داره و میخواهند که با حکومت جدید افغانستان همکاری کنند. نکته ضعیفی که یک اندازه در بین ما صرف افغانا وجود داره ایست که متاسفانه تا داره حکومتی که بتانه مسئولیت مستقیمن به عهده بگیره وجود منوز ایجاد نشده. هر چیز زودتری حکومت ایجاد شد و پیمانه من یقین دارم که مکلفیت خود را زیادتر جامعه بین المللی در مقابل افغانستان احساس خواهد کرد. این یک وظیفه عاجل است که امید میکنیم در ظرف دو سه هفته آینده حکومت زعامت وحدت ملی حکومت وحدت ملی را هم به جهان و بر مردم افغانستان
هم وعده هم وشو. دی لندن په کانفرنس کې ولسمشر غنی ویل په یو غونډه کې چې په راتلونکو دو درو اونیو کې به نوی حکومت جوړ شي کار نه یعنی.
تشکر جناب دکتر فرهنگ. آقای دکتر فیض محمد زلاند، استاد اداره و پلیس در پانتون کابل، شما حضور افغانستان را، یعنی در کل حضور حکومت وحدت ملی افغانستان را در کنفرانس لندن چقدر متفاوت‌تر یافتین نسبت به کنفرانس‌های دیگری که اداره رهبری رئیس جمهور قبلی آقای کرزی در او شرکت داشتن؟ چقدر افغانستان فعال‌تر و چقدر برنامه‌ریزی شده و با یک برنامه مدون در برنامه در کنفرانس شرکت کرده بود که حکومت به رهبری رئیس جمهور کرزی نتونسته بود؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمن وزیر صاحب، قدرمن اوریدونکو، تاسو السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلامات.
د لندن کانفرنس، د ټوکیو د کانفرنس په ادامه سره د نړیوالو د ژمنو د تجدید او بل اخر د افغان حکومت لخوا نه دی هغه دوړخیزه چوکاټ چې د ټوکیو په کانفرنس کې د حساب ورکولو په برخه کې ژمنه پېښه او هوکړه پېښه و دغه چوکاټ لمخې نه د ارزونې یو کانفرنس نوی حکومت سره د دې چې د خپل کاواکا او کمزوري جوړښت لمخې نه چې د پخواني حکومت په نسبت باندې لري یو څه نورې پاتې شونې یا یو څه نورې پاتې ستونزې هم ولرلي. یوه ډېره مهمه ستونزه هغه د کابینې نه لرلو، د انګلستان د بهرنیو چارو د انګلستان سفیر په کابل کې مخکې له دېنه چې کانفرنس ته د موږ حکومت په استازولۍ باندې قدرمن ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی او ورسره ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ورشي، د هغوی غوښتنه دا وه چې د کابینې ځینې غړي، کېدای شي د نوي کابینې ځینې غړي یو ځای په همدې پلاوي کې ګډون وکړي تر څو د افغانستان دریز او د افغانستان د حکومت برنامې په ښه توګه باندې ورته منعکس کړی شي. مګر هم حکومت ونه شوای کولی په هغه کم وخت کې چې د انګلستان د سفیر لخوا نه دغه سپارښتنه شوې وه یا دغه وړاندوینه شوې وه هغه یې ونه شوای کولی چې ځانګړي سکتوري وزارتونو ته نوماندان ولري او هغه د ځان سره په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره بوزي. خو د دې تر څنګ د ژمنو د تجدید خبره افغانستان ته ډیره زیاته مهمه ده. ویره دا موجوده وه چې 2014 کال برابر سره کېدو به د نړیوالو مرستې او دارنګه د هغوی تعهدات، ژمنې او د هغوی ښکېلتیا د افغانستان په راتلونکي کې دا به کاواک او کمزوري شي. خو د لندن کانفرنس بالاخره دا وښودله چې نړیوال لا هم لیوالتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا دا وینا چې افغانستان و د سیمې په یو قدرت بدل کړي دا ښیي چې نړیوال ژمن دي تر څو افغانستان باثباته، ټیکاو او پرمختګ لوري ته سوق کړی شي. د افغان حکومت لخوا نه د کابینې د اعلانېدو دغه اعلان هیله ده چې دا جدي ونیولی شي تر څو په راتلونکو درې اونیو کې موږ ولرو، د حکومت چارواکي ولرو. اوس له بده مرغه حکومت لرو، چارواکي نشته. د چارواکو لرل به بالاخره د هغو ژمنو چې افغان حکومت په لندن کانفرنس کې کړي دي، فساد د مخنیوي په برخه کې، د اصلاحاتو په راوستلو کې، د ښي حکومتوالي په راوستلو کې، د اقتصادي ټیکاو بنسټ په بنسټونو په رامنځته کولو کې، هغوی ته به د اجرایي قوت یا د اجرایي مدیریت زمینه برابره کړي تر څو د دې مدیریت په اساس باندې کمې ژمنې څه شوي دي د $14 میلیارد تر چتر لاندې، تر جوړښت لاندې، چې هر کال به $4 میلیارد چې دا ځلې به لکه څنګه ټوکیو کانفرنس کې ژمنه شوې وه د 50 تسلونو شاوخوا به د افغان حکومت لرې نه مصرفېږي، د دغو د مصرف لپاره په یو ځانګړي کاري میکانیزم یا هغه عملي اکشن پلان چې ورته ویل کېږي په هغه باندې کار وشي تر څو موږ مطمئن شو چې د نړیوالو دا مرستې په سمه توګه باندې مصرف کیږي، اداري فساد سره هم مبارزه کیږي، د حکومتوالۍ د ښي حکومتوالۍ په راوستلو کې کارونه ترسره کیږي، د اقتصادي بنسټونو په رامنځته کولو کې ډیر زیات ارزښتمن دي افغانستان لپاره تر څو موږ وکولای شو د سیمې د اقتصادي ټیکاو او پرمختګ لپاره لاره هواره کړو او د ځمکني پل په نامه باندې د لینډ بریج تر نامه لاندې ورته نوم ایښودل شوی دی، یا د ریجنل کنیکټیویټي، هغه د سیمه ییزې اړیکې د رامنځته کولو په برخه کې د افغانستان کردار، ستراتیژیک ارزښت هغه برسېره شي.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اردوونکو. تاسو له ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام اورئ. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر ډاکټر میر محمد امین فرهنګ او د کابل پوهنتون د ادارې او پالیسۍ د پوهنځي استاد ډاکټر فیض محمد زلان زموږ مېلمانه دي. څو شېبې وروسته به د مشال پوهنتون د سیاسي علومو استاد سخی محمدي هم را سره ملګری شي. لنډې خبرتیا وروسته وروسته هم تاسو ته بلنه درکو چې ټلیفون وکړي او زموږ له درنو مېلمنو څخه د لندن د کانفرنس په ارتباط د دغه کانفرنس د نتیجو په اړه پوښتنې وکړي. د ټلیفون شمیرې د 0909203545 بل شمیره د 0908225.
پیش از اینکه بریم به شنونده های عزیز فقط چند پیام کوتاهی را میخوانیم که روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی شماره از شنونده ها نوشتند. پیام ها خیلی زیاد است ولی ما هم شماره از پیام ها را انتخاب کردیم. پیام های دیگر هم بفرستین لطفا کوتاه و مختصر تا ما بتانیم در این برنامه پیام هایتان را بخوانیم. روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی عبدالباسط طاهری نوشته افغانستان از کنفرانس های امسال هیچ استفاده نتوانست. کنفرانس لندن یک نمونه خوب از دلسردی کشورهای غربی در افغانستان بود. نماینده های اکثر کشورها مقامات پایین رتبه بودند در حالی که در کنفرانس های قبلی مقام های کلیدی این کشورها به شور و شوق زیاد اشتراک میکردند. عطای عزیز نوشته کنفرانس لندن به یک کنفرانس سرنوشت ساز برای مردم افغانستان بود. باید رهبران افغانستان از این کنفرانس به صورت خوب آن استفاده کنند و اعتماد جامعه جهانی به خصوص کسانی را که در این کنفرانس برای افغانستان کمک وعده کردند به دست بیاورند. و رضا حسین زاده از مزار شریف سوال میکنه که در کنفرانس لندن جهان چه وعده های تازه برای افغانستان کرده است. این سوال را تا لحظات پیش مهمانان ما تا حد پاسخ دادن. به هر حال حالا آگهی کوتاه و بعد به شنونده ها میریم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسی اوس آزادی رادیو او ریسات سالور بجی او یویش دقیقی دی ترشن آسمان لندی پروگرام دی. پا دی پروگرام که دی لندن پا کنفرانس خبری که و سمستا ساوری دون که نوبت دی که زموج لدرانو ملمنو چخه پشتنی لره داشه با تلیفون که ولیشه او ریدون که پا تلیفون که لرو می روانی وکی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام لکم زین خبری که وی
گابر جان دی رحر ولیشه
می روانی که وی سیب مهربانی صاحب متاسفانه ستاسو تلفون خطا شو. خیر بل اوریدون که لرو مهربانی وکی صاحب.
سلام علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام بفرمایید.
سلامت باشین آقای مرزوان. سلام به شما و سروان صاحب و مهمان شما جانب کریم و تندوس زیرمن باشین.
خوش آمدن آقای تندوس.
سوال دارم در این قسمت میخواییم اول نظر آقای زلان تا پیشنوان و بعدش تفسیر آقای فرهنگ سوید زلان تا محترم. کسی که سالهای گذشته که در کرزایی میرفت در کنفرانس های ناتو یا کمک های در کنفرانس های که مخصوص افغانستان در کشورهای اروپایی جور میشه در جمهور افغانستان به نمایندگی در افغانستان شرکت میکرد، اما این سال متفاوت بود و در کنفرانس را ناتو در شهر بروسلز پایتخت بلژیم در اونجا وقت که سرمشی ناتو کنفرانس مطبوعات میرد به سمت راش دکتر غنی بود و سرمشی دکتر عبدالله بود. آیا جهان متوجه نیست که افغانستان یک دست نیست به جمهور یک دست نداره؟ بخاطر اینکه چی فکر میکنن خارجی ها چی از این خواهد گرفته که مثلا یک کشور بوره جمهور برای مخن دو شخص است؟ آیا فکر نمیکنی که روی کمک های دونه تحصیل خواهد داشته ولی به وقتی که به کشورهای خارجی نیست دو نفر میره اصابت میکنه اندامان در سر قرار میگیره این چی پیامدی داره به کشورهای خارجی؟ ما به امروز جهان ندیدیم که یک کشور دو تا شخص داشته باشه که در کنفرانس شرکت کنه یک سمت راست سمت چپ قرار بگیره. آیا این بسیار گیج کننده نیست به نظر شما؟ در نظر خود
خیلی مختصر و حرف مورد ارتباط با مربوط به موضوعی که بالاش بحث میکنیم. خب شنونده دیگه سلام علیکم آقای توخی بفرمایید.
السلام علیکم توخیم بزابر ولایت خسته سر پتناس کیم کاروان کارکاو استام کاران او
سلامت گرد ودان مهربانی کو بیسب
بیداری پسار په حق کوم داسی نظر وکوو
توخی صاحب ببخشید دی اداری فساد باندې اوس خبری نکوه. هغه په اول سات کې د لندن د کنفرانس پاړه کوم پښتنه لري مهرباني
د لندن د کنفرانس په حق له کوم مختل نظر ورکو. دا غونډه ډیرې سوي دي لکه توکیو کې چې جوړه شوی او پخوا پیسې رالی تقریبا زموږ له برابر د سره سیمور تاسو لري د ګانو خارو شپږ میلیارد ډالر په دادر لو سکلو کې افغانستان سره مرستې شوی دي. خو بدبختانه دا ټول د خلکو جوړ ټول ویدي چې هغه زورواکي یا چارواکي یا د دې قریبانو یعنی
تاسو ورته نتیجو ته هیله نه لرئ؟ پوه شو. صحیح سو. ډېره مننه کوروه.
زنده باشه.
بل اوردون ته لرو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر عثمان کبود است.
مهربانی کوئ صاحب. مهربانی.
دا کوم مرسته چې کومې وعدې شوې دي، او د دې کې 50% به د افغانستان څخه دولت مصرف کوي، او 50% به نړیواله ټولنه مصرف کوي. دا 50% نړیواله ټولنه چې مصرف کوي، دوی دپاره هغه معیار دی مصرف څه دی؟ معیار دی مصرف څه دی؟
تشکر.
صحیح. ډیر زیات مننه.
خوب، یک شنبه دیگر هم میگیریم، بعد برمیگردیم به مهمانای خود. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
سلام علیکم، من رادر حسام الدین حقانی هستم از ولایت تخار، ولسوالی اشکمش میباشیم.
آقای حقانی خوش آمدید.
در کنفرانس که در لندن دایر گردید با حکومت جدید افغانستان، این حکومت وحدت ملی افغانستان، چی وعده ها جامعه جهانی بر ازنا وحده کردن، چی شرط های مهم در بر ازنا امضا کرده باشن؟ سیف.
تشکر. زنده باشین آقای حقانی. سوالتان را و نظرتان را گرفتیم، در برنامه بالاش بحث خواهیم کرد. تشکر. خب حالا برمیگردیم به مهمانای عزیز ما. در استودیو هستند دکتر میر محمد امین فرهنگ، وزیر اسبق تجارت، دکتر فیض محمد زلان، استاد اداره و پالیسی در پانتون کابل. خب آقای کریم وطن دوست از هلمند در تماس بودن و اینا پرسیدن که در گذشته در کنفرانس ها آقای کرزی به تنهایی به نمایندگی از افغانستان شرکت میکرد، یعنی بحث یک رهبر، اما در کنفرانس هایی که حالا دیده شد دو رهبر از افغانستان به نمایندگی از افغانستان شرکت کردند. آیا این یک دوگانگی را در داخل افغانستان به جامعه جهانی نشان نمیده؟ آقای فرهنگ، نخست نظر شما را میخوایم در این مورد.
خب وقتی که ما نتایج انتخابات افغانستان را به نظر بگیریم، میبینیم که در قسمت یکی که کی درکت برنده رأی‌گیری شده، یعنی مردم که رأی داده بودند، هیچ توافق نظر به وجود نمی آمد، گرچه که یک تعداد افغان ها هم کوشش کردن تا در بین دو طرف یعنی با موافقه اونا برسن، اما این نتیجه نداد تا اینکه بالاخره جان کری آمد و مفهوم حکومت وحدت ملی به میان آمد و دو نفر با هم توافق کردند که به صورت مساویانه یا به تفاهم یک دیگر بهتر از بگویم حکومت تشکیل بتن که نامش حکومت وحدت ملی مانده. این که در کنفرانس های بین المللی که کنفرانس لندن اولین ازی در امی عصر زمامداری دو نفر است صورت گرفت و در اونجا ما دیدیم که طور نبود که در تمام جای هر دو نفر پهلوی هم باشد. مثلا در روز کنفرانس که اصلی که افتتاح شد، در اونجا رئیس جمهور آقای دکتر اشرف غنی صحبت کرد و آقای دکتر عبدالله نشسته بود اونجا و باز ملاقات هایی که صورت گرفت به صورت متناوب بین هر دویشان با بعض از مقامات صورت گرفت. یعنی من فکر نمی کنم که برای جامعه بین المللی که خود از اونا در ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان و یک اندازه سهمگیری هر دو طرف در حکومت آینده تأکید کرده بودن، پیش از اونها اینطور مفکوره پیدا شده باشه که افغانستان دارای دو حکومت است. این مفکوره را باید از ما از سر خود دور کنیم. این یک ضرورت همین شرایط فعلی است که در افغانستان بعد از انتخابات آمد و یک حکومت وحدت ملی تشکیل میکنیم. حال وظیفه همه ما و شما همین است که همین حالت به می شکل نگاه کنیم که یک تفاهم باشه و هر دو طرف با هم کار کنن تا افغانستان از مشکلات دور شود و فال بد نبینیم. چرا بدبینی باز ما را همه ما را به طرف مسائل منفی میبرن.
واقعا دکتر صاحب زلان، استاس و نظر هم دوی غوشته ایده میربنی. اوکی،
سروان صاحب محترم، د وطن دوست صاحب د پښتنه پرښتنې توګه باندې یو ډیره مهمه پښتنه د سړي ګڼو افغانانو په ځانګړي توګه په ډیپلوماټیکو کړیو کې په نړیواله کچه باندې هم د مطرح او د باس وړ ده. کله چې موږ افغانستان د افغانستان د حکومت څخه بحث کوو او د دې انزور وړاندې کوو، د بدې حکومتوالي، اداري فساد، قاچاق، مخدره مواد او دارنګ د فیل سټیټ یا د فرجایل سټیټ د ماتیدونکو هیوادونو د نوملولونو په سر کې دا راځي. دغسې یو هیواد او په ځانګړي توګه د جګړې دوام موږ لا هم داسې هیواد یو چې د کورنی او بهرنی دښمن سره تیرې ویلې سيزي یا سې پاسې ویلې سيزي راهیسي په جګړه کې کله سي شرایط دومره خرابي کله سي شرایط د سیاسي پرمختګونو لپاره دومره زیات لخندونو او کړهونو راډکی نو بیا استازولي هم د همدغه معیارونو لمخینه هغه کاواکه کیږي کمرنګ کیږي د دې استازولي په برخه کې ډاکټر صاحب اشرف غنی ځینې خبرې درلودلې د لندن کانفرنس په اوږدو کې د مطبوعاتي غونډه کې دا وکړي چې د اجرایوي رئیس د واکونو د توزیع لپاره د سپیناوي لپاره او د تشریح لپاره ځینې قوانین رامنځته شول او موږ په توافق ورسېدو چې د توافقاتو له مخې نه به د اجرایوي رئیس د پوسټ دندې هغه به روښانه شي او بل اخره به موږ وکولای شو په راتلونکي کې د حکومت د دوام لپاره ښه تفاهم ولرو. دا تفاهم شرط د ښې حکومتوالۍ په برخه کې په ځانګړي توګه د لندن کانفرنس مهمه موضوع ښه حکومتوالۍ اداري فساد او بل اخره د مالی فساد په وړاندې د افغان حکومت ژمنې وي. که چیرته موږ د مالی فساد په وړاندې مبارزه کوو اداري فساد له منځه وړو ښه حکومتوالۍ رامنځته کوو د حکومت په استازولۍ کې د حکومت په تر ټولو لوړه چوکۍ کې باید یو ډیر پاک سپیشلی رښتونه د افغانستان د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره ژمن تعهد موجود وي. که داسې تعهدات موږ ونه لرو او موږ په راتلونکو کې ورته ډیپلوماتیکې تشې رامنځته کړو د استازولۍ تشې رامنځته کړو په ځانګړي توګه دا تشه په د بلجیم د بروکسل د ناټو د سرمشریزې په کانفرنس کې ډیره محسوسه وه کېدای شي د موږ او د نړیوالو سره په ډیپلوماتیکو چارو کې او دارنګه د ژمنو په دوام کې ستونزې رابرسېره کې سیدې ته باید د افغان حکومت پام وي.
بله یو شمېر اوریدونکو چې نظرونه لیکلي دي په فیسبوک او یا هم دی افغان بی سیم د اتصواتل شمېرې لري نظرونه لیکلي دي. محمد حسن هنری د تخار ولایت لیش کمیش څخه لیکلي وای د اشرف غنی سفر د لندن فایده نه کوي، افغانان د خارجانو کومک ته ضرورت نه لري، افغانان د خپل وطن دفاع پخپله کولای شي. یو بل اوریدونکو بارک عرفان لیکلي دي وای زما سوال دا دی چې په دغه کانفرنس کې تر ټولو مهم ټکی کوم و د افغانستان لپاره. د نورستان له واما ولسوالۍ څخه قاری محمد مدني لیکلي په لندن کې د افغانستان لپاره نړیوال کانفرنس هغه وخت به نتیجه ورکړي چې ژمنې عملي شي. دی وایي چې ژمنو په عملي کېدو کې نه افغانان او نه هم خارجیان صداقت او اخلاص لري. یو مسله چې مخکې زموږ یو اوریدونکي مطرح کړه هغه دا و چې وای د لندن په کانفرنس کې ویل شول چې 50% مرستې به د افغانستان حکومت ورکوي او 50% به نړیوال پخپله مصرفوي، لیکن د لندن په کانفرنس کې د مرستو د پیسو خصوصا کومه ژمنه ونه شوه. آیا په دې اړه خبرې وشوه ډاکټر صاحب فرهنګ؟ او د دوی دا پوښتنه ده چې که چېرته افغانستان ته ورکول کیږي 50% نو معیار هم ورته ټاکل شوی دی. افغانستان ته 50% خبر خو ان څو کلمه خې شوی و استاد معلومات سړي.
خب اول باید از این نقطه را واضح بسازیم که کنفرانس لندن این بار کنفرانس کمک یعنی اعلان مقدار کمک های جامعه بین المللی به صورت جداگانه از هر کشور نبود، یعنی به بار دیگه یک کنفرانس پلج نبود که در اونجا وعده به هر کشور که ما در جریان چند سال آینده یا یک مدت معین یا 5 سال حکومت وحدت ملی به اینی مقدار چی میکنیم کمک میکنیم. تنها دیروز یک خبر از آلمان نشر شد که بعد از ظهر رئیس جمهور افغانستان با رئیس اجراییه با برلین رفته بودن، اما قبل از او پارلمان آلمان اعلان کرد و تصویب کرد که کمک های اقتصادی خود به افغانستان دوام میده و سالانه در حدود 500 میلیون یورو برای انکشاف افغانستان کمک میکنم. و این مربوط به کنفرانس لندن نبود بلکه این تصویب خود پارلمان آلمان بود. از او خاطر گفته میتونیم که در کنفرانس لندن اطور راجع به این که چی مبلغ را اینا کمک میکنن صحبت نکردن در آینده، بلکه اونمو تایید کنفرانس دوم توکیو بود که 16 میلیارد دلار گفتن برای 5 سال اینا میتن و این سالانه 4 میلیارد دلار میشه برای افغانستان که اگر اینی وظایف خود هم حکومت افغانستان به جا بیاره البته این کمک ها رو ما میکنیم. منتها در عین زمان در ساحه نظامی و امنیتی بعضی وعده های داده شده که تعداد افراد نظامی و امنیتی از اونا که برای تعلیم و تربیه و امی نهادهای امنیتی افغانستان در نظر گرفته شدند که در حدود مجموعا از تمام ناتو و امریکا و اینا در حدود 12,000 نفر میشه که اینا در افغانستان باقی میمونند. غیر از اون کنفرانس وعده پولها و کمک ها بر افغانستان نبود. اما در مورد ازی که گفته شده که 50% بله 50% حکومت افغانستان مصرف کنه و 50% جامعه بین المللی، در آغاز وقتی که 13-14 سال قبل ما نظر بگیریم در تمام مدت جامعه بین المللی زیادتر مصرف میکرد، در حدود 80%. او برازی که وقت هنوز اقتصاد افغانستان و ای قوی جذب قدر سرمایه بزرگ نداشت، صرف تا پایین بود دیگه بود و ای خود به خود به طرف فساد می برد جامعه را، که چنانچه برد. حالی که امید می کنیم که صرف تا بلند رفته باشه و در مصرف پول های نوی که می آید برای پروژه ها و غیره و غیره ای توازن یک اندازه به وجود بیاید، اما سیر نزولی رو پیدا کنه، آهسته آهسته افغانستان حکومتش زیادتر ظرفیت پیدا کنه تا این پولها رو مصرف کنن بدون از این که باعث ازدیاد فساد شه، و آهسته آهسته کشورهای جامعه بین المللی که اونا هم در مقابل مردم خود مکلفیت دارن، این مسئولیت هم مثل که امنیت به دوش ما ماندن، این مسئولیت مصارف رو به صورت شفاف به دوش ما ماندن و در عین زمان نظارت و صورت بگیره به صورت بین المللی از طرف ما و جامعه بین المللی که این پول ها در کانال های درست به مصرف برسه.
بله ډیر مننه ډاکټر سید زلان. مخکې دی کابینه یادونه وشوه او ویل شو تاسو هم اشاره وکړه دی برتانیا دی سفیر مراکیټ چې آزادۍ رادیو سره کړی وو په غو کې ویلی ول چې به تر دره چې کلیدی وزارتونو وزیران مشخص وي تر کانفرنس مخکې، استاس په نظر دی وزیرانو نه ټاکلو څه تاثیر درلود دی لندن په کانفرنس، خصوصا د افغانستان په ارتباط؟ البته که چیرته وزیران هم ټاکل شوي وای په یوه اونۍ یا څو ورځو کې به دوی څه کړي ول، دوی به خپل پروګرامونه جوړ کړي ول، ځکه چې وخت ډیر کم و.
مخکې له دې نه چې د وزیرانو ټاکلو په اړه باندې نظر ورکم، یو لنډه مقدمه وزه کوم. د اصلاحاتو په اړه باندې په ځانګړي توګه د پیسو د ژمنو یا د نقدي مرستو ترلاسه کول، اصلاحاتو د بریالیتوب لپاره د دوامدارو تدریجي او انعطاف پذیرو مرستو وجود د لازمي ده. هیڅ هیواد په ځانګړي توګه په درېمه نړۍ کې په وروسته پاتې هیوادونو کې جګړه ځپلو هیوادونو کې هغې د بهرنیو مرستو پرته نشي کولی ځانګړي اصلاحات ځانګړي بنسټونه زیربناوي هغه رامنځته کړي، ځکه د دولت کارونه د دولت د پرمختګ او ټکاو کارونه هغه ډیر زیات پر مصرف دي، ډیرو زیاتو پیسو ته ضرورت تر څو دولت وکولی شي لوی لارې رامنځته کړي، هوایي ډګرونه رامنځته کړي، د برېښنا تارونه، د ګاز نل لیکې او دارنګه د هغو مامورینو معاشونه ورکړي کوم چې د دولت په اډانه کې په چوکاټ کې دندې ترسره کوي سیامه خدمات وړاندې کړي. کومو قدرمنو اوریدونکو دارنګه په فیسبوک کې کومو قدرمنو افغانانو نظریات ورکړي وو د مرستو د نالتیا په اړه باندې، دا وضاحت باید رامنځته شي چې په نړۍ کې ټول هیوادونه هغسې د جګړې څخه وروسته پرمختګ ټکاو ثبات ته لاره هواروي، د بهرنیو مرستو شتون ته لازمي اړتیا لري. د وزیرانو ټاکل دا د مدیریت مسله ده ډیره مهمه. کومه چیرته حکومت ولرو او د حکومت په اډانه کې په جوړښت کې په چوکاټ کې مدیران ونه لرو، موږ نشو کولای هغه ژمنې چې موږ د نړیوالو سره کوو یا هم کړي یا په راتلونکي کې ترسره کوو، د هغوی لپاره هغه چوکاټ وړاندې کړو، هغه د اړیکو نقطې رامنځته کړو. د وزیرانو ورتګ په ځانګړې توګه د اقتصاد د وزیر، د مالیې وزیر، په دې وروستیو کې بحثونه دي چې کېدای شي د ګمرکاتو برخه کې نوی وزارت رامنځته شي، د سوداګرۍ وزیر، د دغو وزیرانو شتون او دارنګ د کلو د پراختیا، د ښي حکومتوالۍ په برخه کې، د ښځو د چارو په برخه کې، د ښځو د حقوقو او د جنډر د بلانس رامنځته کولو په برخه کې، په ټولو برخو کې چې ځانګړې ژمنې یا ځانګړي برنامې موجودې وي. د لندن کانفرنس کې نوي برنامې نه دي وړاندې شوي، هغه برنامې چې د ټوکیو په کانفرنس کې د بحث وړ وي 22 او بیا په وروستیو کې 12 په بریالیتوب سره ومنلې شوې، د هغو برنامو د تدار تداوم او دیغه برنامه د مدیریت لپاره باید ځینی کسان ولالته ورپیژندل شوی وای ترسو نړیوالو ډیپلوماټیکو ادارو هیوادونو هغه سلطه استازي را لګلیو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر نامه لاندې خپل سفارتونو ته خپل اړوند مرستندو ادارو ته لکه یو ایس ای ډی ډی فای ډی سی ډا جایکا یا ګڼ نورو جوړښتونو ته جایزایټ دوی ته دند اور سپارلی وای چې د همدې مشخص وزیر سره د همدې مشخص مدیریت سره په تماس کې شي ترسو وکول شي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې میکانیزمونو باندې وګد بحثونه وکړي د هي حکومتوالي پر وستلو باندې د مالی فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. نو کله چې دغه استازولي موجوده نه و لامدې عمله د انګلستان سفیر هم ورته اشاره کوي د ارزښت کله چې د استازولي موجوده نه و د مدیریت د اړیکو نقطې اگر امهسته نشوي اوس به نوې وزیر صاحبان معرفي کیږي درې ونی ورسته د دې وزیر صاحبان او د اړوند هیوادونو ترمنه سي دغه برنامه په برخه کې دوی مالی مرسته کوي یا اړوند مرستندوی ادارې سپم دې برخه کې ځینې پروګرامونه او پروژې په مخ بي د دوی ترمنه به یو ځل بیا یوې ناسته په وړکه چاو یا یوې لوی کچه باندې یو نوې کانفرنس ته زمينه برابرېږي ترسو وکول شي د ګډ تفاهم لمخې نه د ګډو میکانیزمونو لمخې نه د عملی ګامونو د پورته کولو لپاره د اکشن پلان دی ترنامه لاندې د عملی ګامونو د عملی پلانونو د پورته کولو لپاره ژمنه لسره نوي کی.
تشکر، زنده باشین دکتر سب زلاند. آقای فرهنگ، نکته‌ای که شماره از افغان‌ها مخصوصا در صفحه فیسبوک رادیو آزادی و از طریق اس ام اس هم رادیو آزادی فرستادن و مطرح کردن این است که مخصوصا به طور مثال امین پاشا میک رئیس جمهور افغانستان در لندن گفت که صلح از کارهای نخست حکومت وحدت ملی هست. حال شما چه فکر می‌کنین، آیا در کشور ما امنیت تامین خواهد شد؟ مطلبشان این است که در کنفرانس لندن حکومت افغانستان آیا تعهدات امنیتی هم گرفت، یعنی میتوان خوشبین بود به اینکه بعد از کنفرانس لندن وضعیت اندک تغییر خواهد کرد؟ و اما عنایت همراه نوشته است که حرف‌های پشت صحنه زیاد در سیاست وجود دارد، ما تا که نتیجه‌اش را عملا نبینیم نمیتوانیم خوشبین و یا بدبین باشیم. آیا در نگرانی اول مسئله امنیت میتونید شما بگوین که از نظرتان کدام امیدواری خاص در کنفرانس لندن در مسائل امنیتی داده شد به افغانستان، مخصوصا با حضور رهبر پاکستان در این کنفرانس و سخنایی که گفت؟
خب ما تجارب زیاد داریم در قسمت در دولت یا حکومت آقای کرزی. شخص خودش تقریبا 20 بار به پاکستان سفر کرد، چرا ما همه میدانیم، دنیا همه میدانه که همو کلید امنیت در افغانستان در پاکستان وجود داره و اگر پاکستان و برای افغانستان کمک بکنه و همکاری بکنه که ایجاب میکنه، چرا تمام کشورهایی که در یک منطقه قرار دارن در تمام دنیا با همدیگر همکاری میکنن تا از بی‌ثباتی و غیره دست جمعی خود جلوگیری کنند و ثبات رو بیارند. اگر پاکستان که در پالوی ما قرار داره و دخیل است در مسائل افغانستان و همچنان که ما دخیل استیم، اگر پاکستان در سیاست خود یک تغییر بار بیاورد، به یه شکلی است که در افغانستان هم وضع امنیتی بهبود پیدا میکنه و این به مفاد هر دو کشور خود بود. این حال این یک مسئله نیست که تنها بین افغانستان و پاکستان حل شده باشه یا حل شوه. اینجا کشورهای دیگه آمدن، 13 سال یا 14 سال میشه که جامعه بین المللی در افغانستان حضور داره، حضور اقتصادی، حضور نظامی و مکلفیت داشتن، وعده کرده بودن و باز هم وعده کردن که ما افغانستان به تنهایی نمیگذاریم مبدل شود پس به مرکز تروریسم و دهشت افغانی. فلهازا اینجا ای خودش همی ادعا و همی وعده دادن یکی که نمیگذاریم که افغانستان پس بی ثبات شوه یا به طرف بی ثباتی شدید پیش بره، این خودش نشان میده که همین کشورها مکلفیت دارن تا از نفوذ خود بالای کشوری که زیادترین دخیل از در افغانستان یعنی پاکستان فشار وارد کنن و مراکز یا منابع نظامی پاکستان که هنوز هم به مو دکترین ضیاءالحق پیش میرن و میخوان که در افغانستان حکومت دستنگر باشه و نه حکومت ملی، اونا را قناعت بدن که افغانستان خودش میتونه خود را اداره کنه، این توانایی را داره و نمیخواد و نخواهد کرد که افغانستان مبدل به یک لانه فعالیت های ضد منافع پاکستان بسازه. تاریخ افغانستان نشان میده که این کار افغانستان نمیکنیم، 14 سال نشان میده که افغان ما این کار نمیکنیم.
شما با حیث کسی که مسئله خیلی با جدیت و خیلی از نزدیک دنبال کردین، آیا میتونین با مردم افغانستان مژده بتین که این کنفرانس لندن احتمالاً دستاوردهای زودرس داشته باشه در مسائل امنیتی افغانستان؟
ما یعقم ندارم و دیگه صلاحیتم ندارم که وعده مطلق به مردم افغانستان بتم، اما از نگاه خوشبینی ما و پیشتر یک نفر از زحمتانان به نام آقای همراه بسیار خوب گپ زد که نفکوری ما میست که گفتن که بسیار زود است که هنوز ما در درباره نتایج کنفرانس لندن که دو روز زودتر نمیشه و هنوز هیئت ما به افغانستان شاید امروز برگشته باشه و با رسانه ها صحبت نکرده، از نتایج پشت پرده و صحبت های پشت پرده خبر نداریم، حالی بتانیم که اینجا یک نظر مطلق بدیم که حتما وضع امنیتی افغانستان بهبود می باشه. اما همونطور که به اصطلاح میگن دنیا به امید خورده شده، ما امیدوار هستیم که جامعه بین المللی و کشورهای زیردخل مخصوصا پاکستان و در پالی دیگه ما چین که هم تمام آیندهش مربوط به ثبات در منطقه است، اینا همگی دست مساعی خود یک جایی کنن تا همی معضله در این قسمت جهان حل شود و همگی به طرف
سلامت و
به طرف بی ثباتی و
دکتر صاحب زلن پمدی موضوع استاس و نظر سره. البته پخپل دومره هیوادونو که یوازی دی پاکستان صدر اعظم پدی غونډکی گډون وکړ دا موضوع هم په نظر کې ونیسه، او هلته په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم څرګندونی چې د افغانستان سوله او امنیت ډیر مهم وباله او ځان لپاره ته حیاتي وباله، او زمنان د افغانستان دواړو چارواکو هم ولسمشر غنی او هم ډاکټر عبدالله له نواز شریف مننه وکړه. مخکې هم تاسو د پاکستان ته د اشرف غنی د سفر په ارتباط اوریدلی دي چې نسبتا خوشبینه له پاکستان راستون شوی و ستاسو تبصره څه ده؟
لنی کمر غبه وایم په دې ورسته کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ستونزو شتون په سیمه ییز سیاست کې هغه ورتواله لري. افغانانم د ترهګری د زالو او دارنګ د ترهګری د فعالیتونو هته د طالبانو تر نامه لاندې جوړک څخه زوريږي او ټیکاو او ثبات خندونه مخ دي. پاکستان هم د ورته د پاکستانی طالبانو تر نامه لاندې جوړک څخه او د ترهګری څخه زوريږي. افغانستان اقتصادی ټکاو پرمختګ په برخه کې ونه شوای کولای چټک ګامونه ولري. منګلا هم په غریب ملکونو کې بې ثبات ملکونو کې لکه د فرجال سټیلټ کلمه مو ورته استعمال کړل دي، ماتیدونکو هیوادونو په سر کې راځو. پاکستان هم په دې ورستیو کې ونه شوای کولای د اقتصادي ټکاو او ثبات په وړاندې چټک ګامونه پورته کړي. د انرژي له کمښت سره مخامخ ده، کورنۍ اقتصادي بنسټونه چوکاټونه کفایت نه کوي تر څو د دوی اقتصادي پرمختګ هغه ورسره همغږی شي. د منځنۍ اسیا هیوادونو ته اړتیا لري تر څو د هغې د انرژۍ څخه د استفادې لپاره، د انرژۍ د زیرمو څخه د استفادې لپاره، د خپل اقتصادي ټکاو ثبات لپاره ګټه پورته کړي. دغه د ګټو او دارنګ د ننګونو ګډه کم جوړښت یا میکانیزم یا هغه ګډ کم تفاهم چې رامنځته شوی د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، دا کولی شي بالاخره موږ د ګډو موخو د پاللو لپاره، د ګډو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره همغږي کې د موږ هغه تربګنۍ، د موږ هغه متضاد سیاستونه او د موږ هغه په کور دننه د ځینو متضادو سیاستونو د کړیو شتون چې وی نه شوای کولای پاکستان او افغانستان د دوه ګاونډیو اسلامي هم کلتور او حتی په ځینو برخو کې د هم فرهنګ او هیوادونو په توګه باندې په نړۍ کې د خو هیوادونو خو ګاونډیو هیوادونو په توګه باندې راوپیژني. پاکستان په تیره یو لسیزه کې د لسګونو د سلګونو بل اخر د زرګونو ځانمرګو بریدونو چاودونو او د مختلفو حملو په پایله کې د خپل پوز هغه قدر او هغه ارزښت چې دوی د هندوستان سره په جګړه کې یو وخت ترلاسه کړی و او خپل ملت ته ډیر زیات ارزښت درلود، هغه له لاسه ورکړی. تاسو د ازادۍ د رسنۍ له لارې او دارنګ د ګڼو نورو رسنۍ له لارې نه هغه راپورونه حتمن یا دخت کړي چې په ځینو سیمو کې د پاکستانی پوځونو او پوځیانو جسدونه هغه وسوځول شول، د دوی څخه سرونه پرې شول، راوځړول شول. دا هغه قدر او هغه کمارزک چې د پوځ د هندوستان سره شپږو لسیزو تربګنیو کې درلوده هغه په یو نه یو ډول باندې وننګاو. پاکستان دغو ټولو ستونزو ته متوجه دی. له همدې امله نواز شریف د سیمې او د افغانستان د ټیکاو ثبات د ارزښت ته په کتو باندې لاړ او په لندن کانفرنس کې ګډون وکړ. د نهو مادو تر نامه لاندې د یو ځانګړي پروګرام او برنامې او میکانیزم سره ورغی. په هغه میکانیزم کې یو درې ډیر زیات مهم ټکي چې د یاد کړي دي، هغه د افغانستان کې د بدلون په لسیزې ته د زمینو برابرول دي، د بېخبناو زیربناو جوړول دي، د افغانو کډوالو بیرته ستنېدا د افغانستان ته په دې برخه کې د نړیوالو مرسته ده، او بلاخره د افغانستان د ستراتیژیک جیوپولیټیکل ارزښت څخه په کتو یا جیو اکنامیکل ارزښت په کتو د افغانستان څخه د ځمکې د یو پل جوړول دي، تر څو وکولی شي دغه سیمه چې پاکستان هم پکې راځي، ایران، منځنۍ آسیا هیوادونه، چین، هندوستان، دا ټول هیوادونه پکې راځي، دوی د افغانستان د جغرافیې څخه د یوې مثبتې ګټې په پورته کولو سره اقتصادي ټکاو او پرمختګ ته لاره هواره کړي. دغو ټولو ارزښتونو ته په کتو باندې نواز شریف د پاکستان د دولت په نمایندګۍ باندې ځي، افغان حکومت او نړیوالو ته ډاډ ورکوي چې هغه ستونزې چې په افغانستان کې موجودې دي، د غستونزو زیاتوالی بلاخره دې سبب ګرځېدلی چې پاکستان هم ننګوي کور دننه. د دې ننګونو سره د مقابلې لپاره پاکستان اوس خپل ملا ټیټه کړې ده، خپل پړی منلې ده، او کوشش کوي د یو نړیوال میکانیزم په رامنځته کولو سره په سیمه سیاست کې رغند رول ولوبوي.
تشکر، زنده باشین جناب ډاکټر فیض محمد زلاند، استاد اداره و پالیسی در پانتون کابل. همچنان دکتر میر محمد امین فرهنگ، وزیر اسبق تجارت، با ما هستن در استودیو رادیو آزادی در کابل. حالا فرصت کوتاه به شنونده های عزیز هم باقی است که تماس بگیرن و سوال و پیشنهاد و گفتنی خود را در رابطه با نتایج و دستاوردهای کنفرانس لندن با ما شنونده ها و مهمان ها در میان بگذارن. شماره تلفن رادیو آزادی است 0700 822 755 و یا هم 0799 203 540. پس از یک وقفه کوتاه برمیگردیم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ او سارای سرمایه
شو. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری. تاسیز مجخل آزادی رادیو چخوری، ساعت چلور بجی او یو پینزوس دقیقی شوید. آزادی رادیو خبرونی ده ماشام تر او بجو دوام کوی. ده ماشام لو بجو ورست پا هم دغو چپو، یعنی منزنی چپا دولس شپاش نوید. امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی عوریده شی و سم ده عوریدون کنو بطه و گرو چیز مجلم علمانو چپوشتنی لری. میرابانی کبیسه.
سلامون سروان سب تاک سال سموت نسرامان ام دهرات سنو علیکنه ولی
مهربانی کوی سب
نا سوال ده فرهنگ سب خواده چی تان ده پسار تاپای برتا ولی و تا استقل معایلت سنگ کنه.
خیر، موږ وسته په فساد باندې خبري نه کوو، د لندن په کانفرنس خبري کوو. که د لندن پر د کانفرنس پر ارتباط پوښتنه لري، مهرباني له موضوع بنو وسو.
لندن کانفرنس کې هر وخت چې دا وزارت ټاکل شو هغه وخت منمیږي وزیرانو کې ټاکل کېږي. ځلان ته کوم یو نظر دا غوړي چې هغه جهادي اشخاص چې سواد هم نه لري دوی موږ جهاد کوي، موږ ته باید چوکي راکړي. که دغه د کزن سفر کرمنه کې مقدر اشخاص ساتي خو افغانستان کې د افغانستان د سوله او د ثبات.
تشکر، فکر میکنم با من وارد بحث چیز دیگه است. تشکر بازم از تماس.
بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کړئ.
زه سردار محمد سروان ستاپ تدرون منو ته دې زده کوم. سلامونه،
خوش آمدید آقای سردار محمد. لطفا کوتاه و مختصر.
سروان صاحب، یہ لندن کا پران سالو چون من تے چلو واج جوڑ سوئے آغا داغ غریبانان دا پار چلو واج جوڑ سوئے چی دا پاتے بارک مازا علمان دی 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 وینی پاتی دی آغا موسیقی من تا لندن کان پراست کو من تا اولین اولین سول پا کازه چه من پا وطن که
سیده پنده کانفرانس که پا سولی خبری وشوه دیر منن لعوریدون که وقت کم پاتره. یو عوریدون که صفیولا په فیسبوک لیکلی دی، وای د لندن کانفرنس د دې لپاره وو، وای اساسي هدف یې دا و چې لویدیځوال خپلو اتباعو ته دا توجیه کړی چې ولې په افغانستان کې حضور لري یا ولې افغانستان ته په میلیارډونو ډالر مرسته ورکوي. ډاکټر صاحب ځلان تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ دا کانفرنس تریوه حد د افغانستان لپاره او تریوه حد پورې له دوی سره موافق یاست چې په خپل د لویدیځوالو لپاره هم و چې دوی خپلې مرستې توجیه کړي؟ بله صاحب
اوري.
بله صاحب اوري مهرباني.
سروان صاحب ما غاوري.
بله بله صاحب.
د ورته کانفرنسونو ارزښت هم دا دی چې په دې کې دواړخیزې ژمنې، دواړخیز تعهدات او بالاخره د دواړخیزو تفاهماتو په نتیجه کې نړیوال سیاست، سیمه ایز سیاست او دارنګ د هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو پاللو ته زمینه برابرېږي. نړیوال په رښتینو توګه ګڼ هیوادونه لکه امریکا خپله المان سي کمې مرستې اعلان کړې دي، د اروپا ګڼ نور هیوادونه دوی اړتیا لري تر څو د خپلو هیوادوالو لپاره، د خپل هیوادوالو د استازو لپاره، د سنا او د رنګ د پارلمان په جوړښت کې سپیناوی وړاندې کی چې دوی د ټکسونو څخه، د دوی د مالیاتو څخه اخیستل شوی پیسې په بهر کې، په بهرني سیاست کې د کومو هیوادونو په کومو برخو کې پنګونه کیږي او د څه لپاره پنګونه کیږي. دغه غو د شفافیت باسې کله مونږ رامنځته کوو، د هی حکومتوالۍ د مشارکت باسې مونږ کوو، دا یې اساس دی چې تاسو هغه فعالیت چې د حکومت په کچه باندې سره کوي باید خپل ولست، خپل وګړو ته، خپل ملت ته پکې د مشارکت زمینه برابره کړي. اغه د شفافیت لمخنه د معلوماتو شریکولو په برخه کې غوي ته معلومات او سپیناوي ورکړي چې بل اخره دغه پیسې د کومو پرمختګونو لپاره تر سره کیږي. د لویدیز هیوادونه، اغه هیوادونه چې افغانستان سره د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې ژمن پاتې شوی دي، د یو غي ځنی کورنۍ ستونزې شته چې د افغانستان په ستونزو پرې تړلې، د ماجراتونو ستونزه، د ترهګرۍ ستونزه، د ترهګرۍ د زالو د زیاتېدو او د غوی د پالندرې ستونزه، د خپل ملي امنیت ستونزه، او بل اخره د بشر د حقوقو، د خزو د حقوقو او د غنړیوالو ډیپلوماټیکو نورمونو او حقوقو لمخنه دوی شمن پاتې کیږي تر څو په ورته کانفرنسونو کې د خپل هیوادونو په استازولې باندې د افغان حکومت سره مرسته وکړي. د تر څنګ د افغانانو غوښتنه هم ده کله چې موږ د یو هیواد سره په ډیپلوماټیکو حلو زلو کې کیوزو او فکر دا موجود وي چې موږ په ګډه باندې د خپل کورنی ثبات او د نړیوال ثبات لپاره کار کوو. وس نړی دی 19 او 13 پیړۍ د اوایلو یا د منز نړی نه ده، وس نړی دی ګلوبل ویلج تر نامه لاندې دی، یو نړی نړیوال کلی باندې بدل شوی دی. افغانستان ستونزې په اروپا باندې، په امریکا باندې، په عربو باندې، منځنۍ اسیا باندې نیخ په نیغه غیز لري. دغه ستونزو د حل لپاره موږ مجبور یو تر څو د ګډو کانفرنسونو، د ګډو غونډو، ګډو ژمنو په رامنځته کولو تر سره کولو سره د نړۍ د انسانانو ژوند خوندي کو، د غټي خوندي کو، او بل اخره په یو سولېزه، سوکاله، باثبات او پرمختللي نړۍ کې ژوند وکړو.
تشکر جناب ډاکټر صاحب فیض محمد زلان، استاد اداره او پالیسی در پانتون کابل، او همچنان ډاکټر میر محمد امین فرهنگ، وزیر اسبق تجارت افغانستان، حالا در استودیو رادیو آزادی تشریف آوردین و در این برنامه سهم گرفتین. متاسفانه که رابطه ما با آقای سخی محمدی، استاد علوم سیاسی در پانتون مشعل، برقرار نشد به دلیل مشکلات تکنیکی. امیدوار هستم در برنامه‌های بعدی آقای محمدی را با خود داشته باشیم. حالا با پایان این برنامه زیر آسمان کبود رسیدیم. ما برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد یافت. من امید مرزبان و همکارم اسمت سارمان از شما خداحافظی میکنیم. شما را دعوت میکنیم به شنیدن ادامه برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام. دکان رنگ و رنگ و رنگ است، همه رنگ و رنگ و رنگ میفروشه، همه جا دکان رنگ و رنگ و رنگ است، همه رنگ و رنگ و رنگ میفروشه. دل من با شیشه 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 سوزه، همه سنگ و سنگ و سنگ میفروشه. دل من با شیشه 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 سوزه، همه سنگ و سنگ و سنگ میفروشه. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ میفروشه. همه جا دکان رنگ و رنگ و رنگ است،
کان رنگ 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 شیشه 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 سوزه